السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه يم. په روانه خبرونه کې به واورئ چې بیګاش په پیښور کې د سی جی ګانو په یو پلازا کې 14 15 کس وجلی او یو شمیر یې جوبل کړی دي. او امریکا ویلي د پاکستان سره کړکېچن تعلقاتو باوجود به د ولسی خلکو سره خپلې مرستې جاری ساتي. خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومند یې وړاندې کوي.
اول دا مهم خبرونه لنډیز. په پیښور کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 3 نور جوبل دي. د پاکستان د سند صوبې چارواکو لمخې په صوبه کې د سیلاب ځپلو شمیر د 80 لکو نه زیات شوی دی. او په هند، نیپال او چین کې د زورور زلزلې له کبله د وژل شوو شمیرو شاوخوا 55 تنو ته رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 3 نور جوبل دي. د پولیسو لمخې پیښه بیګا د شپې د پیښور نشتراباد چوک سره نږدې د سیډیانو یوې پلازې په وړاندې شوې ده. د پیښې په اړه د پیښور پولیسو یو مشر اجاز احمد خان مشاله ډو ته وویل
دا تقریبا 15 منټه او 9 بجو ټایم موټر سایکل کې دا دمکه شوې ده. آئی اے ڈی دے یعنی ریموٹ کنٹرول دھماکہ دا اور تقریباً دے کہ 8 والا 10 کے جی پورے مواد استعمال شوی دی. بارود ہسپتال دا پوزیشن دے جا ہسپتال نہ ہمر عالم درے کسان ڈیتھ شوے دے اور 33 کسان 33 کسان زخمیان دی.
یاره دی چې په خبر پختونخوا کې په تیر وختونو کې هم د اورپکو لخوا د سی ڈی دکانونه په نخښه شوې دي. پرون سهار د پاکستان په کراچي ښار کې هم د جرمونو د تحقیقاتي څانګې یا د سی آئی ڈی یو چارواکي په کور تنمرګي برید شوی وو چې پکې د شپږ پولیسو په ګډون 8 کسان وژل شوي وو. تاسو مشالې دونه خبر نه اورئ. د پاکستان د سند صوبې چارواکو له مخې په صوبه کې د سیلاب ځپلو شمیر د 80 لکو نه زیات شوی دی. د سند صوبې د آفتونو د نظم ادارې د چارواکو له خوا جاری کړی شوی تازه شمیرې ښایي د وژل شوو کسانو شمیر 352 ته رسېدلی دی چې پکې 93 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. بلخو ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د 350 ملیونو امریکایي ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله په لکونو کورونو او پر ملیونو اکړه ځمکه ولاړو فصلونو ته تاوان رسېدلی. ملګري ملتونه وایي شاوخوا د سیند په هر ضلعه کې او د بلوچستان په ضلعو کې هم سیلاب راغلی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیرو کیمرون مونټر ویلی دی روان کال د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې کړکېچنې پاتې شوې دي. نوموړي په راتلونکي کې د دې کړکېچ په پاتې کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. د امریکا په نیویارک ښار کې د ایشیا سوسایټۍ لخوا جوړې شوې یوې دستورې ته په خپله وینا کې کیمرون مونټر ویلې د مئی میاشتې په 2 نیټه په ابتاباد ښار کې د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ رامنځته شوی دی. نوموړي دا خبره ومنله چې په ځینو برخو کې پرمختګ هم شوی دی، یعنې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د تېر وخت په پرتله اوس ښه شوې دي. په هند، نیپال او چین کې د زورور زلزلې له کبله د وژل شوو شمیرو شاوخوا 55 تنو ته رسیدلی دی. د تېر اتوار په ماښام راغلي زلزله کې شاوخوا 250 کسان جوبل شوي هم دي. د هند کورنو چارو سکتر ویلي دي تر ټولو زیات کسان په سکم ریاست کې وژل شوي چې شمیر یې 15 دی. د هندي رسنیو له مخې تر دې دمه په بنگلادیش کې 15، بهار کې 2، نیپال او تبت کې 9 کسان د زلزلې له امله وژل شوي دي. یاره دی چې وړ مورس په هند کې د یک شنبې په ماښام ناوخته د 6.9 زور زلزله راغلې وه چې له کبله یې ځمکه خوېدلې ده او ودانو ته یې زیان رسولی دی. د زلزلې مرکز د هند په سکم ایالت کې دی چې له نیپال او چین سره پر پوله پروت دی. په ایران کې د نشئی توکو په قاچاقو کې ککړ 22 کسانو ته پانسی ورکړی شوې. د ایران یو سرکاري ورسپاڼې له مخې د کسانو ته سزا د تهران په یو جیل کې ورکړی شوې. که څه هم د ایران چارواکي په رسمي توګه په دار زړول شو کسانو شمیره نه خپروي، خو د بشري حقوقو د ادارو تر مخه په ایران کې په روان کال کې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزا ورکړی شوې. په ایران کې هغه چاته د مرګ سزا ورکړی کیږي څوک چې په قتل، جنسي اړیکو، د وسلې په زور غلاګانی، سړی تختونی او د نشئی توکو په قاچاقو کې ککړ وګرځي. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي هغه غواړي د فلسطینی صدر محمود عباس سره بیا نیخ پنیغه د سولې خبرو شروع کولو لپاره له لوموړي سره لیده کاته وکړي. د نتنیاهو د دفتر ویلي دي نوموړی غواړي روانه اونۍ په نیویارک کې دونکو د ملګرو ملتونو په غونډه کې د فلسطینی صدر محمود عباس سره لیده کاته وکړي. د اسرائیل لخوا دا بیان په داسې مهال لغله چې فلسطین ویلي دي د هغوی صدر محمود عباس تیاری کوي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره په رسمي توګه درخواست جمع کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي د هغوی چارواکو د ټولو ډلو سره خبرې شروع کړي دي، خو نوموړی په دې عقیده ده چې سفارتي حل ته رسیدو کې به لا هم نور وخت لګي.
We are engaged in extremely intensive ongoing diplomacy.
مونږه خپل سفارتکاري ډیره تونده کړی، نه یوازې د اسرائیل او فلسطین سره بلکې د هغه ټولو خلکو سره چې دلته د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې موجود دي. مونږ په دې عقیده یو او غواړو هم چې د مسلې حل لپاره د دوو ریاستونو قیام یوازې د خبرو اترو د لارې کې دی شي. اسرائیل او امریکا وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ یوازې نیخ پنیغه د سولې خبرې اترې د یو خپلواک فلسطینی ریاست په وجود کې د راتلو لپاره لار هوارولی شي. په لیبیا کې د لنډمهالي رژیم چارواکو ویلي دي د لیبیا د لرې کړل شوي مشر مومر قذافي ضد پوځیانو د سبا ښار سره نږدې دوه مقامات په خپل کنټرول کې اخیستي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه کې مو د اسرار عالم محمد نه خبرونه اوریدل. په دې غړی کې مو درلا دا ریپورتونه راوړي دي. په پیښور کې بیګا د شپې د سیډیګانو په یو مارک د سیډیګانو د یو مارکیټ تر څنګه به میچاودنی 15 کسان وجلی او یو شمیرې جوبل کړي. د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د ترهګرو په حق لوای
هغه سیډی دغه نه بخي، جمعات نه بخي، بازار نه بخي، جنازه نه بخي، دا د هغه قسم دی، دا قسم به سر ترسې چې ترفوم کاروونی کړو ختم کړي نیو را د شتګر دوی د شتګردی بوي.
امریکا ویلی د پاکستان سره د کړکېچن تعلقاتو باوجود به د پاکستانی ولس سره امریکایي مرستې جاری وي. او افغانستان کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خزو د خیر خیګړې لپاره یو شورا جوړه شوې. د دې ولایت د خزو د چارو ریاستی مشر روقیا اچکزی د دې شورا په حق لوای
موږ په دې لټه کې یو، هغه کونډې او غریبې او معیوبه ښځې دا به موږ دوی څخه جلا لیست جوړوو. موږ به کوشش کوو چې پر دې باندې هم فشار راوړو او که چیرې مرستې زموږ له استرالیا موږ به دوی سره مرستې کوو.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ په پیښور کې د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته بیګا د شپې په پیښور کې د نشتراباد چوک سره نږدې د سیډیګانو د یو پلازې چې نامه یې ګریس پلازا ده، دا غي په څنګه کې د ریموت کنټرول به میچاودنه شوه چې په نتیجه کې د یوې خزه په شمول 15 کسان مړه او لک تر لګه 28 جوبل شوې دي. د پیښې نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې ریپورت کې راکوي.
د پولیسو په وینا پیښور نشتراباد چوک سره نږدې د ګریس پلازې مخې ته په یو ریموت کنټرول بمی برید کې 15 تنه مړه او 28 نور جوبل شوې دي. د پیښور اس اس پی اپریشن اعجاز احمد خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سیډیانو د یوې پلازې مخې ته په سړک په موټر سایکل کې کېښودل شوي چاودونکي مواد وچاودېدل.
دا تقریبا 15 منټ او 9 بجو ټایم و. موټر سایکل کې دا دمکه شوې ده، آئی ای ڈی دے یعنی ریموٹ کنٹرول دھماکہ دا، اور تقریباً دیکھیے 8 نہ والا 10 kg پورے مواد استعمال شویدی بارود ہسپتال دا پوزیشن دے، جہاں ہسپتال نہ ہوم رالم دری کسان ڈیتھ شوے دے اور 33 کسان دری دیش کسان زخمیان دی دے کسان سر محکم دو ایس پی سی ٹی زمنگ ٹولو میٹنگ شو سی سی پی او سے سیڈیز چکم شاپ دی دے بس ڈیر زیاد خیال ساتھ کم گاڑی چرازی کم موٹر سائیکل چودھری گیتا سب پدیز ہے کہ پل سیکیورٹی دے چاپر چل بڑے زیاد خیال ساتھ دا واقعی ڈیر سینسیٹیو زیو
دا پیخی یو اینی شاید دا دے چودنی پا اخلا مشال ریڈیو تا ہوئیل
زمان نم کامران دے اور زمان شاپ دے صدف ڈیوڈی بس ما ز کسٹمر سره ولاړو ما خبر می کوله چې د ثانیه کې بس یو بلاست شو دي بدل ته څه دی خو هغه چلو سوري نور خو نه وي لاس منټه زمونږ مو وګونه بند او موږ دکان کې دا خوده بچیرو دا ټول شیشه ده دې کې خوده ډیر غټ خیر وګ
په دې پیښه کې د 15 مړو او 28 شو زخمیانو نه علاوه په ګریس پلازا کې د سیډیانو دکانونو او شاوخوا نورو جنرال سٹورونو ته ډیر سخت زیان رسیدلې دي د خیبر پختونخوا حکومت دا پیخه په ډیرو سختو ټکو کې غندلی ده. د پیخه په ځای کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
داسې ده چې دا خو مخکې مونږ ویلي دي چې دماکې او واقعیت دا به کیږي، دا فوري د ختمېدو د دې امکانات داسې نشته دي، او چې دهشتګردي وي او دهشتګرد خلک وي واقعیت خو به خامخا کیږي، او په غټه غټه پیمانه باندې په دې یو څو ورځو کې وشوي، او داسې واقعیت خو عرض ممکن دي چې جومات ته نه هغې نه بخي، هغې سیړي دغه نه بخي، جومات نه بخي، بازار نه بخي، جنازه نه بخي، دا د هغوی کسب دی، دا کسب ای سر ته رسوي. زمونږ خپل همت دا پکار چې دې خلاف مونږ یو شو او دې خلاف منظمه کاروایي کړو چې تر څوم کاروایي کړو ختم کړي نه دا دهشتګرد وي، دا دهشتګردي به وي.
د پېښور د اس اس پی اپریشن اعجاز احمد خان نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې پېښور کې د سخت امنیتي ګامونو باوجود ولې د ترهګرۍ پېښې رامنځته کیږي، نو هغه وویل
نو ناکې خو واقعي چې مونږ لګولي دي، خو پېښور ټرافیک هم انمینجبل دی، او پېښور کې اولاد نه ده، ډېرې لارې ښار ته راغلي دي، که دا ځای دی نو ورسره سرویس روډس دي، ورسره ګلیانې راغلي دي، نو مختلف روډونه راتلی شي. پولیس دا جنگ چې کله شروع شوی دی د پولیس مورال کې به، د پېښور پولیس، د خیبر پښتونخوا پولیس مورال کې به تاسو څه کمی ونی.
د یادونې وړ ده چې دا پېښه په نشتر آباد چوک کې په داسې حال کې رامنځته شوه کله چې د نشتر آباد ګڼ شمېر خلک دغه وخت د ګریس پلازې شاوخوا دوکانونو کې سودا لپاره راوتلي وو، او په مړو شوو کسانو کې په صدیقي جنرال سټور کې یو سودا کوونکی زنانه هم شامل ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اوري. ورزو د پاکستان قبایلی سیمه ته د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای په لوړګي سیمه کې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره سامانونه وړونکي په یو کنټینر باندې د وسلوالو په ډزو کې یو ډریور وژل شوی او کلینډر جوبل شوی دی. په دې حق له نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه د لوړګي په بای پاس سړک باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکي یو کنټینر باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې پیل کړې، چې په ترڅ کې ډرایور سهارګل ځای په ځای ووژل شو او کلینر پکې جوبل شو. دوی وایي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله په دې سړک باندې په سلګونه ګاډي جمع شوي وو او د افغانستان په لور د تلو په انتظار ولاړ وو. د دغې پیښې په هکله باندې د کنټینر جوبل شوی کلینر نور سیف مشال ریډیو ته وای
دادا چې چالو چې دغاره دا لاره ودارې بس مې دی ولا به تاسو دوا کسان اورلو په ګډ باندې نو ته بیا راوته به ټوله کې وچاولې او بس تم بشي باندې کې راته هیڅ پیسې او بس پیسې نور دې پیسې را نشته به دې راز شروع کې غایم وشتر وزین دی وشتل ولا کې دی بلجان اور پاته ولا کې دا چار طرفې ډول
ز دوا ځای ولا کې دلې ان یوزه دا داسې یو دا کوزې بس ډیر ورته
یاد دی وی چې د پیښور او تورخم ترمنز د خیبر درې په لوی لار باندې د تیرې اوږدې مودې راهسې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه د پاره تیل او سامانونه وړونکو ټینکر او کنټینر باندې بریدونه ترسره کیږي، او تر دې دمه پکې په سلګونه ټینکر او کنټینر سوځول شوي دي، او یو شمېر ډرایورانو او کلینرانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو لا هم په دې لاره روزانه په سلګونه ګاډي د تورخم په پوله اوړي او افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره تیل او سامانونه وړي. د دغه پیښې پړه لا تر دې دمې چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې، خو اکثر وسلوال طالبان په دې سیمه کې د دغسې ډول بریدونو پړه په خپله غاړه باندې اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
قدر من اوریدونکو، په خیبر ایجنسی کې د ناتو لپاره سامان وړونکي ټینکر باندې د وسلوالو د ډزو حال مو د فرهاد شینواری نه واورېده. ورزو کراچۍ ته چیرته چې پرون د سی آی ډی پولیسو د یو چارواکي په کور ځان مرګي برید شوی و، دا چې نن هلته د امنیت وضع څنګه ده او د دغې پیښې تازه حال څه دی، یوه شیبه وړاندې مو د خپل خبریال ظفر کریمي سره خبرې کړي.
تیره ورځ په هم سار د سی آی ډی پولیسو د یو افسر په کور باندې خودکش حمله شوی و چې په هغې کې یو ګاډی استعمال شوی و او په هغې کې اته کسان چې دي هغه وژل شوي و چې شپږ پکې د دغې پولیس چارواکي پولیسو او دغه شان دوه پکې عام کسانو. د دغې کومه چاودنه چې شوې وه، دا کومه حمله چې شوې وه، د دې اف آی آر چې دی د دغه سی آی ډی پولیس چارواکي چودھری اسلم په مدعیت کې لیکل شوی دی چې هغې په دې کې شک ظاهر کړی دی چې دغه حمله دته چې مخکې ګواښونه چا کړي وو، تحریکی طالبان، پاکستان، لشکر جنګوي او دغه شان نورې ناقانونه ګرځول شوی ډلې د پاغې باندې شک څرګند کړی دی. پولیس چارواکي وایي چې دوی به د دغې کم په اف آی آر کې چې کومې ډلې ذکر شوي دي د هغې په ضد به هم پلټنې کوي. د دې نه علاوه د دغې حمله کې د نورو ممکنه داسې کوم زاویې چې دي د هغې نه به هم دوی پلټنې کوي، د هرې زاویې نه به دوی کوشش کوي چې دا حمله ولې وشوه. د دې تر څنګ تاسو د کراچۍ ښار د عمومي وضع پوښتنه وکړه، نو کراچۍ ښار کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د لټون عملیات شروع دي. ورځ په ورځ باندې پولیس او رینجر د ښار په بیلابیلو حصو کې ناکه بندېنې کوي، یولته اپریشن کوي د مشکوکو خلکو په ضد باندې. دغه اپریشن چې دی روان دی او هر ورځ دغه عملیات کېږي. اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، د کراچۍ پاک کالونۍ په سیمه کې داسې رپورټونه دي چې دغلته د رینجر او پولیسو لخوا عملیات روان دي. په دغه کې اول پولیس او رینجر شکمن خلک نیسي، د هغې نه پلټنې کوي او چې کوم خلک هغې ته مجرمان ثابت شي په هغې پلټون په مهال باندې هغه د ځان سره اشاره یي او نور خلک چې دي هغه بې پرې دي. نو تر اوسه پورې په سلګونو خلک چې دي هغه پولیسو
ظفر کریمی سند صوبہ کې سخت کال د پشکال بارانونو ډیر زیات ځانی او مالی زیان هم اړولې دی. نړیوالې ورورولې هم ورله د مرستو غوښتنې کړې دي او پاکستانی حکومت هم لګیا دی هلې ځلې کوي. که د سیلاب ځپلو وروستی حال راته وایي
منور شاه، سین صبح کې چې د قدرتي افتونو د نظم اداره د هغې خپل یو تازه رپورټ خپور کړی دی چې پکې ویل شوي دي چې د دغې سیلابونو او بارانونو نه د اغېزمنو شوو خلکو شمېر چې دی هغه د 80 لکو نه زیات شوی دی. په دغې رپورټ کې دا هم راغلی دي چې د دغې سیلاب د وجې نه د قربانیانو شمېر چې دی هغه 352 کسانو ته رسېدلی دی او په دغې مړه شوو خلکو کې د زیاتره چې دي ښځې دي او ماشومان دي. د دې نه علاوه سیلاب ځپلي سیمې خلک کوم دي هغه هم دا شکایت کوي چې د دې علاقو ته د خوراکي کوم توکي چې دي هغه نه رسېږي او د هغې د کمی سره مخ دي. په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر مظاهرې هم شوي دي چې د دې په ضد باندې دا مظاهرې شوي دي چې دغې علاقو ته د خوراکي کوم چیزونه چې دي هغه نه رسېږي او کومې چې اوبه دي د باراني اوبه دي هغه هم په دغې علاقو کې ولاړې دي چې د وجې نه یې ماشي زیات شوي دي او دغه ماشي بیا راځي د دی څاروي چې څاروي څه د اوبو د لاسه مړه وو او څه دغه ماشو د چیچلو د وجې نه چې کوم دی مړه شوي دي.
دا و د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی. ورزو د پاکستان برازیلو ته، د خیبر پختونخوا برازیلو ته، په چترال کې په اول وار تیره ورځ د پاک افغان پولیس سره نږدې نامعلومه کسانو یو سکول سوځولې دی. هلته په چترال، کوز او برادر کې سرحدي پولیس سره نږدې پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي. بلخوا ملکان ایجنسۍ کې د پوس آی ایس پی آر یا د تعلقات عامه اداره وایي د کوز دیر په خرکی کنده او سره نږدې د وسلوالو سره پنخته کې لس وسلوال وجلی دي. په دې ټول حال مو خبروي زموږ خبريال غلام غوث.
لردیر بردیر او چترال کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره په پا پاکستان افغانستان پوله باندې په وځ ځای په ځای کړی شوی دی. په دې لړ کې د بردیر ډی سی او غلام محمد مشال ریډیو ته وویل چې اوس په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې سرحدي سیمو ته د پاکستان پوځ امنیتي ځواکونه لیږلي دي او ځایي ولس هم د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د پوځ سره کومک
کوي. الحمد للہ شکر خواب سچویشن چې کوم اندر کنټرول دی. سکیورٹی فورسز چې کوم دی هغه راغلی دی او په بورډر باندې ناست دی. ان شاء الله تعالی به نه پخ چې کوم دی کنه موږ یقین دی او ایمان دی چې را د موږ په لاره ته انفیلټریشن باندې کی کوشن او سکیورٹی فورسز موجود دی او هغه خپل دا هغه کوي او خلک چې کوم دی ټول د موږ ډیر خلک چې کوم دی چې تور دی ټول د سکیورٹی فورسز امت او د رې راتلون کې چې کوم تا و هرکلی دی دی او چې د عام خلکو ته چې څور دغه کې ان شاء الله تعالی هغه موږ مدد وکړو هغه زموږ حفاظت وکړو هغه څنګه مدد وکړو.
ولې بلې خواته د چترال په سرحدي سیمه اورسن کې نامعلومه وسلوالو یو سرکاري سکول سوځولې دي او دا په چترال کې اول ځل دی چې یو سرکاري سکول ته زیان رسول شوی دی. په چترال کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د حکومت د ګامونو په لړ کې د چترال یو ځایي خبریال ګل حماد فاروقي مشال ریډیو ته وویل
د بد مرغ د اگست په وشتمه نیټه چې کله د افغانستان د نورستان د علاقې نه خلک راغلل او د چترال سکو چترال بارډر پولیسو او د چترال پولیس په مختلفو چوکو باندې حمله وکړه. هغې نه پس د پاکستان آرمی چیف جنرل کیانی هم د چترال دوره کړې وه. خلکو ته یقین دهانی ورکړې وه چې مستقبل کې به داسې قسمه پېښې انشاءالله نه کېږي، د دې به مخنیوی کېږي. د بد مرغه تېره شپه د چترال پاک افغان بارډر سره په سیمه کې د اورسون په سیمه کې یو ګورنمنټ بوایز پرایمري سکول په هغې باندې نامعلوم خلکو اور لگو دا اسکول اوسیز او دا چترال کی دا قسم دا یو ډنده په خدای دې نه مخکې د څه قسمه په خنوا شوی چې تاسو کو نو سوده دي ځکه چې چترال خپل مقامی خلک نن دا او د تعلیم د ځکه ډیر شوق لري.
په چترال کې پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د وسلوالو فعالیتونو او د هغه فعالیتونو د مخې نیولو لپاره سرحدي سیمو ته د پوز د لیګلو له وجې د چترال په کاروبار بد اغیز پریوتې دي. په دې لړ کې د چترال یو کاروباري مشال ریډیو ته وویل
چترال زیاته آبادی هم بره پرته ده، تقریبا 60-70% آبادی په سرحد کې پرته ده. ما خلک براتلو چترال مارکیټ ته دلته کاروبار کوو لینډین دی کوو اوس دا چې خلک نه راځي نو خلک یریږي دکه مختلف قسم هغه ژېره فوجیان دي بشي او تعدید پولیس شي لاړې مارې به بندې شي دا به وشي هغه به وشي بند شپې هم لکه د ماښام نه پس لږ تکلیف جوړېږي ماښام نه پس ګلام نه شي ګرځېدلی نو غټ غټ دغه چینجز دا راغلی خلک لکه یریدلی دي مارکیټ ته نه راځي بل مختلف قسم افغانې څوک یو سو څوک سو څوک سو.
بلې خواته د کوز دل د خرکۍ کندو په سیمه کې د وسلوالو او فوس ترمنز انخته کې د ملکن ډیویژن د آی ایس پی آر د سانګي د ویان کرنل عارف د وینا مطابق لس تراګر وجل شوی دی او یو پوځي سرتیری جوبل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې کرنل عارف زیاته کړه چې وسلوالو په خرکۍ کندو کې په پوځي چیک پوسټ برید نه وکړي بلکې دوی دغلته پوز لګلې دي او هغلته د وسلوالو په ضد عملیاتو کې دغه لس تراګر وجل شوی دي او تر څو چې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې دغه سیمې د وسلوالو له نوې پاکې شوی دوی به د وسلوالو په ضد عملیات او لټون جاری ساتي.
ان کو بگا رہے ہیں اور اپنے بارڈر کے ایریا سے کلیئر کر رہے ہیں.
یاد دیوی چی بردیر کزدیر او چترال کی دا پاکستان افغانستان پولیس سره نزدې د پولیسو لیوی او سکاوټ په چیک پوسټونو د ملکن ډیویژن د وسلوال طالبانو لخوا د افغانستان لاړخه د بریدونو ورشتو پاکستان دغه سرحدي سیمو ته فوز لیږلې دي او د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو مطابق په افغانستان کې ناټو ځواکونو هم د افغانستان په سیمه کې پاکستانی پولیس سره نږدې د وسلوالو پټیکانو بمباري کړې ده چې پکې د 300 ترهګرو د وژنې راپورونه راغلي دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ویلي د دې هیواد سره به یې اړیکې تر څه وخته پیچلې پاتې شي خو په عین حال کې اراده څرګنده کړې چې د پاکستانی ولس سره به امریکایي مرستې دوام ولري. دا راز نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د ښو تعلقاتو ارزښت هم په ګوته کړی دی. په دې حق له نور تفصیل د واشنگټن نه د مشال ریډیو همکار هارون باچا راکوي.
د فرانس پریس خبري ایجنټس د خبر تر مخه کیمرون منټر 13 ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې د ایشیا سوسایټي لخوا جوړې وي د ستوري تا د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې د امریکا او پاکستان تر منځړي کې د 13 یو کال په موده کې خورا کړکېچنې پاتې شوې چې ورسره په راتلونکي کې د دې کړکېچ د پرځای پاتې کېدو په بابلا اندېښنه هم وښوده. نوموړي په ځینو مواردو کې لکه د پاکستان او هند په تعلقاتو کې خوالې راتلل د پاکستانی حکومت د لاسته راوړنې په توګه یاد کړل، ولې ورسره د 13 مئی په میاشت کې په بټ آباد کې د اسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته د پاکستان په خاوره د امریکا استخباراتي مامورینو ته د کار کولو د اجازې نه ورکولو د پاکستانی حکومت پرېکړې ته اشاره وکړه چې په خبره یې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې خړ پړ شوې. ښاغلی منټر په دې لړ کې د 13 فبروري په میاشت کې د پاکستان په لاهور کې د دوو پاکستانی وګړو د وژنې په تور کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د کارکونکي ریمن ډیویس نیونه هم یاد کړه. پاکستان کې د امریکا د سفیر په خبره سربیره پر دې چې له دې هیواد سره اړیکې د تسلی وړ نه دي، وویل چې د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې بریالۍ شوې سو پاکستان هند سره اړیکو پر ځای کولو ته اړ باسي. ښاغلی منټر په عین حال کې هغه مفکورې هم رد کړې چې ګوندې د پاکستان پوځ هند سره خو اړیکو لرلو ته زړه نخه کوي، او زیاته کړه چې هغه کله هم د پاکستان د پوځي چارواکو له خبرو داسې کوم تاثر نه دی اغسته. د نوموړي په خبره د پاکستان له هند سره ښې اړیکې ساتل چې د یو سیمه ییزه طاقت او د امریکا د مضبوط ملګري په توګه راوتونکي هیواد دی خپله د پاکستان په ګټه دي. د همدغه راز په پاکستان کې د کارموندنې، د انرژۍ او د اوبو د مسلو د حل په لړ کې له هند سره د خو او دوستانه اړیکو د راجوړولو په خبره ټینګار وکړ. فرانس پریس خبري ایجنټس لیکي د امریکا کانګرس په 2009 کال کې د دې لپاره چې د پاکستان دننه د مخ پر زیاتېدونکي او امریکا ضد احساساتو مخه ونیول شي، د دې هیواد لپاره د 2.5 بلیون ډالر 15 کلن امدادي پیکیج منظوري ورکړه. خو ورسره د ښاغلي منټر د 13 ورځې خبره هم راغستې چې وایي عام پاکستانی وګړو ته دغه مرستې له دې لامله چې یوه زیاته برخه په وړو وړو پروژو او قرضو لګول شوې په نظر نه دي راغلي. پاکستان لپاره د امریکا سفیر اعظم ښکاره کړل چې د منظور کړل شو امریکایي پیسو یوه عادلانه برخه به د پاکستان د انرژۍ د بحران د ختمولو په لړ کې په کار راولي سو ملک کې د بجلی د ناتاري لوډ شډنګ په مسله کابو بیا وموندل شي. په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا د ادارې یو ایس اے آئی ډی مشر راجیو شاه هم وینا وکړه چې په خبره د امریکایي امداد په ترڅ کې تر دې دمه په پاکستان کې د 1,00,000 روزګار سکیمونو د ملاتړ سربیره دغلته 1,05,000 نوي خونځي او روغتیايي کتنځایونه هم جوړ کړي دي. دواړه نوموړي امریکایي چارواکي پاکستانی ولس سره د مرستو د جاري ساتلو خبرې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو پر اساس له یوې خوا په دې وروستیو کې د ترسره شوو نظر پوښتنو تر مخه د پاکستانیانو یو د پام وړ اکثریت د امریکا په حق لا منفي رایه لري، او له بلې خوا د پاکستان په خاوره د اسامه بن لادن له مندل کېدو وروسته د دې هیواد له ولس سره په روان امداد د امریکا د پارلیمان غړو سختې نیوکې کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په بلوچستان کې د پرون نه د پولیو خلاف درې ورځنی مهم شروع شوه دی. د صحت چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې د پولیو سلور دیش کیسونه موندل شوې دي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان په دیار لسو زیلو کې د سپتمبر له 19 نیټه څخه د پولیو یا ګوزانه د ناروغي مهم پایل سو. د صحت څنګه وایي دا ځلې مهم په هغو سیمو کې دی چې له دې ناروغي څخه ماشومان متاثر شوي، یا هم هغه سیمې چې هلته یې د متاثر کېدو خطر ده. د دې کمپاین په اړه د ای پی آی څنګه مشر ډاکټر یوسف بزنجو مشال ته وویل
د پولیو
دا ځل کمپاین چې اوس شروع دی پریکړه شوی چې په دیار لسو زیلو کې وکړو، او دا ځل هغه سیمې دي چې په های ریسک باندې دي. تر اوسه پورې په بلوچستان کې په 2011 میلادي کال کې 16 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثر شوي. سره له دې چې یوازې سږ کال په پاکستان کې تر ټولو زیات په بلوچستان صوبه کې 16 ماشومان د ټول ژوند لپاره مایوب شوي، د صحت د څانګې په وینا هڅه کوي چې نور ماشومان له مایوبۍ څخه وژغوري. که څه هم ډاکټر بزنجو وایي سږ کال 16 ماشومان متاثر شوي، خو د یونیسف یوه کارکونکي ډاکټر اورنګزیب بیا د متاثر شویو شمیر 10 یاد کړ. تر اوسه پورې 10 کیسونه تایید شوي، په دې کې تر ټولو زیات په کلا عبدالله سیمه کې، او ورپسې په پښین سیمه کې متاثر شوي دي. په دې برسیره د ای پی آی مشر ډاکټر یوسف بزنجو بیا هم تایید کړه چې دا وخت د درې نورو ماشومانو تشخیص کیږي چې په هغو باندې هم د ده په وینا د پولیو د ناروغۍ شک کېده. زما په فکر درې نور ماشومان دي چې لا یې هم تشخیص کیږي. خدای دې وکړي چې هغه متاثره نسي، خو چې کومې علامې یې موږ ولیدې له هغه څخه داسې ښکاره کېده، خو بیا هم موږ منتظر یو چې د هغوی نتیجې راسي. هیر دینوی چې سږ کال له پولیو یا ګوزن څخه متاثره سوي ټول هغه ماشومان دي چې د صحت د څانګې په وینا د پولیو څاڅکې ورکړي نه و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو، دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. د اسرار عالم مومند نبا د خبرونو لنډی سوارو.
په پیښور کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 3 نور ژوبل دي. د پاکستان د سند صوبې چارواکو له مخې په صوبه کې د سیلاب ځپلو شمیر د 80 لکو نه زیات شوی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلي دي روان کال د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې کړکېچنې پاتې شوې دي. په ایران کې د نشې توکو په قاچاقو کې ککړ ګرځېدلې 22 کسانو ته پانسی ورکړل شوې. په هند، نیپال او چین کې د زورور زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر شاوخوا 45 ته رسیدلې دی. او اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي هغه غواړي د فلسطیني صدر محمود عباس سره بیا نیغ په نیغه د سولې خبرې شروع کولو لپاره له نوموړي سره لیده کاته وکړي.
د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومند نو اورید. قدرمن اوریدونکو، ګورو چې کورنۍ ورسپانو کوم موضوعات ته په خپل اداریو کې ځای ورکړی دی. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالې انیسه اجمل د دغه مهمو لیکنو غټ کی راغون کړي، راځي چې په غاړه واورو.
روزپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او امریکا د پوزي مشرانو ترمنځ لیدو کاتو په یو داسې وخت کې شوې دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابېدو اړخته روانې دي. اداري لیکي چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او ایڈمرل مایک مولن ترمنځ د 2 په ملاقات کې خودواړه هیزه پوزي مرستې جاري ساتلو باندې خبرې اترې شوې دي. خو د امریکا پوزي مشر یو واري بیا دا ویلي دي چې امریکا ته د حقاني نتورک په اړه ډېر شکونه دي، ځکه د پاکستاني پوز په شمالي وزیرستان کې د حقاني نیٹورک پر ضد کاروائی وکړي. او د امریکا د دې بیان پترس کې جنرل کیانی ویلي دي چې پوسټ ترهګره پر ضد خپل پورا کار کوي. اداري لیکي چې په پاکستان د امریکا لخوا بے بنیاد تورونه لګول دي بند کړي شي. خو د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقات وروسته چې کومه اعلامیه جاری کړې شوې ده، نو په هغه کې دا یو ښه خبره وشوه چې ناتو اتحاد به په سیمه افغانستان کې د امن لپاره پاکستان سره خپلې مرستې زیاتوي. روزپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې د اخباري رپورټونو تر مخه په صوبه خیبر پختونخوا کې او په خاص توګه پېښور کې د ډینګي وایرس ختمولو لپاره د ماشو سپرې مهم د بازي کسانو د مداخلت ښکار شوې ده. او چې دا سپرې په کوم سیمو کې شوې ده، نو هلته هم څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي، بل په بازارونو کې د ماشو سپرې 10% ګرانه شوې هم ده. ادارې لیکي چې دا مهم خرابولو والو کسانو ته دا احساس نه کیږي چې ډینګي مرض هغې ته هم لګېدای شي. اداریه په اخره کې لیکي چې موږ متعلقه چارواکو ته خواست کوو چې هغې د ډینګي په اړه صحیح ګامونه تکړی او د ډینګي ختمولو والا مهم دی کامیاب کړی. روزپانه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د ریپورټونو تر مخه په سند صوبه کې د زلزلاونو د تیر کال نه زیات نقصان کړی دی چې پکې 3.5 کسان مړ شوي او 6 میلیونه متاثره شوي دي. اداري لیکي چې په سند کې سیلاب ځپلو ته د خوراک په شمول نور بنیادی ضرورتونه دي، خو اخر ولې دا وخت حکومت خپل پورا کردار نه ادا کوي، د کمی چې حکومت وعده کړی وي. بل د تیر کال په شان سخت کال نور هیوادونه د سیلاب ځپلو په فوري توګه مرستې نه کوي، او د هغې وجه په تیر مرستو کې د بازي کسانو درغلی ده. ادارې لیکي چې د پاکستان آب و هوا بدله شوې ده او سیلابونه اوس یو عام خبره ده، ځکه اوس حکومت لا په صحیح توګه د سیلاب نه بچ کېدو په لړ کې انتظامات کول پکار دي. روزپانه دی نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان په کراچۍ کې د سی آی ډی ایس ایس پی په کور برید کړی دی چې پکې 8 تنه وژل شوي دي. ادارې لیکي چې د دې پېښې نه سر وځړاندې د ایف سی په یو چارواکي هم برید شوی دی، او د هغې ذمہ واري هم تحریک طالبان پاکستان قبول کړی و او ویلی و چې د سی آی ډی نور چارواکي هم د هغې پنخ دي. ادارې لیکي چې دا وخت پوښتنه خدا پیدا کیږي چې د کراچۍ په داسې محفوظ سیمه کې دومره غټ ګاډۍ څنګه داخل شوی دی، خو په پاکستان کې اکثره داسې کیږي. ادارې لیکي چې چارواکو له د سیکیورټي نظام سمول او په دې کې د کارکوونکو پلټنې کول پکار دي، او هغه کسان څوک چې د طالبانو پنخ دي هغې له صحیح محافظان او سیکیورټي ورکول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوس پام وکړئ نړیوالو مطبوعاتو ته. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي، پرون په کراچۍ کې د پولیس د جګپوړي چارواکي په کور ځانمرګي برید د ښار اوسیدونکي د اندېښنو ښکار کړي دي، او دا ویره څرګندوي چې کراچۍ د مذهبي وسلوالو او حکومت ترمنځ نوی د جنگ میدان جوړ نشي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه خپل یوه مقاله کې لیکي، کابل کې په امریکایي سفارتخانه د برید وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلق یو وار بیا د کړکېچ ښکار شوی دی. د دې مقالو مهم ټکی د یوې لنډې دمې ورسته. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه خپل د مقاله کې لیکي، پرون په کراچۍ کې د طالبانو یو ځانمرګي برید کوونکي د سی آی ډی پولیسو د یو افسر د کور سره د بارودو ډاک ګاډۍ جنګولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان مړه شوي دي. د پاکستان اقتصادي دارالخلافه کراچۍ کې د ګل د ورځې د پیښې د ښار اوسیدونکي یو وار بیا د اندېښنو ښکار کړي دي، او فکر کوي چې مذهبي وسلوال د خواوشا 2 کروڑ خلکو په دې ښار کې د تشدد نوې لړۍ شروع کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوال د هیواد په شمال غربي برخو کې ځانمرګي بریدونه او د امنیتي ځواکونو خلاف نورې کارویانې کوي، خو په کراچۍ کې په امنیتي ځواکونو دا ډول بریدونه په عامه توګه ډیر کم شوي دي، او دا ورستۍ پیښې داسې اشاره کوي چې کراچۍ د وسلوالو او حکومت ترمنځ جګړې لپاره نوی میدان ګرځېدلی شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په اخر کې لیکي، د پولیس په جګپوړي چارواکي چودري اسلام دا حمله ثابتوي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکي د امنیتي ادارو چارواکي څومره د خطرو سره مخامخ دي. هلته د استخباراتي ادارې یو پخوانی چارواکي وایي دا پوښتنه هم ډیره مهمه ده چې وسلوالو د چودري اسلام د کور معلومات څنګه ترلاسه کړي وو، او کېدای شي چې وسلوال د پولیس په محکمه کې هم رابطه کار لري. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه کې د عمر وړایش لیکل شوی مقاله کې راغلی چې په کابل کې په امریکایي سفارتخانه د برید د تورونو په سلسله کې د پاکستان او امریکا د جګپوړو چارواکو ترمنځ یو وار بیا د خبرو جنگ شروع شوی دی. پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر سرکاري ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي، داسې ثبوت لري چې لمخې د پاکستان او حقانی وسلوالې ډلې تعلقات څرګندېږي، او دا ختمول ډیر ضروری دی. ورځپاڼه زیاتوي، د امریکایي چارواکو د تبصرو په پاکستان کې ډیره غوسه روچته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د خپل هیواد پر ضد امریکایي فشار باندې غبرګون ښکاره کړی دی، او د هغه تورونو چې ګنی پاکستان د خپل خاورې نه د راولاړېدونکو ترهګرۍ مخنیوي نشي کولای، جواب یې امریکا ته ورګرځولی دی. ورځپاڼه انډیپینډنټ د پاکستانی رسنیو په حواله لیکي، وزیر اعظم ګیلانی له هغې وروسته د خپل بهرني سفر پریښودلو فیصله کړې کله چې د امریکا صدر باراک اوباما د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی تر څنګه د هغه سره د ملاقات کولو نه انکار وکړو. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په نیویارک کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدل کتل کوي، او د نورو خبرو اترو ترڅنګ به د امریکا او افغانستان ترمنځ په ستراتیژیکي تړون هم خبرې کیږي. په دې حقله نور تفصیل د نقیب الله متنوال په دې ریپورت کې.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 68مې کلنۍ عمومي غونډې په درشل کې نن سه شنبه یانې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د افغانستان جمهور ریاست رسنیو ته د لیکل شوی خبر پاڼې د مخې ولسمشر کرزی به د باراک اوباما سره په افغانستان او سیمه کې د تروریزم سره د رواني جګړې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو د خبرو ترڅنګ د افغانستان او امریکا ترمنځ د ممکنه کېدونکو ستراتیژیک تړون په اړه هم خبري وکړي. اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین آزاد فرض پانتا د مشرانو جرګې ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر یووالی نږدې شوی او کیدای شي ډېر ژر دواړه هیوادونه موافقې ته سره ورسیږي. ډاکټر سپنتا وویل چې په دې تړون کې څلور عمده اصلونه په پام کې نیول شوي. په دې څلور اصلونو کې چې موږ باید امریکا سره ورباندې خبرې کړي وای موافقه کړي، یو دا چې له 2014 کال وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو تقویه کول دي تر لسو نورو کلونو پورې. دوهمه موضوع د افغانستان د اقتصادي راتلونکي لرلید او اجتماعي پراختیا ده. دریمه مسله د افغانستان د دولتي ادارو تقویه کول، او څلورمه مسله هم د افغانستان حضور او جغرافیه په دې سیمه کې د منځنۍ اسیا چې زموږ د هیواد شمال ته ده او جنوبي اسیا چې د هیواد جنوب ته ده او چین چې په سیمه کې یو لوی قدرت دی او پرمختګ کوي په ختیځ کې او همدارنګه په منځني ختیځ کې چې زموږ لویدیځ ته دی. خو د سیاسي چارو کارپوه استاد نجیب منلی وایي چې په ستراتیژیک تړون کې باید نن ورځ په پام کې ونیول شي، بلکې له 10 کال ورهاخوا هم په نظر کې ونیول شي.
موږ د ستراتیژیک تړون خبرې کوو په داسې حال کې چې ټول موضوعات چې مطرح کیږي هغه د وسنی جنگ تاکتیکونه دي. خاغل اسپانتا وایي چې په لس کلونو کې د افغانستان د اردو تجهیز دا هغه د دروازې فرهنګ دی چې مونږ په دې دیرش کلو جنگونو کې زده کړی دی او زموږ حکومت لا لګیا دی هماغه دروازه کوي په خپلو پخونه دري غواړي چې امریکا یې په پخو ودرېږي. دا د دروازې فرهنګ زموږ په سیاسیونو کې شته دی او په تحلیلګرانو کې هم دا شته دی. مونږ یو انفعالي ارزونه د افغانستان د حالاتو نه لرو. نو که چیرې مونږ ستراتیژیک تړون باندې فکر وکړو، ستراتیژیک تړون د دوو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې لپاره کیږي. لس کاله پنځلس کاله ډېر لنډ وخت دی. ستراتیژیک تړون د دېرش کال نه پورته دی. مونږ دا نشو فرض کولی چې دېرش کال به په افغانستان کې همدا اوسنی حالت دوام ولري. نو ستراتیژیک تړون باید د اوسني حالت نه صرف نظر وکړي، دا باید په نظر کې ونیسي د افغانستان راتلونکی دریځ سیمه کې په نظر کې ونیسي.
د سیاسي چارو یو بل کار پوه وایي مجدد د دې تړون په اړه اندېښنه لري او وایي چې په دې سره به په سیمه کې جګړې نورې هم زیاتې شي او د وسلو سیالۍ به رامنځته کړي. ایا واقعا زموږ ملي امنیت زموږ ملي منافع په دې کې نغښتې دي چې بهرنیان زموږ په هیواد کې وي او نور هیوادونه په دې له موږ وډار شي چې موږ یو قوي متحد لرو؟ د امریکایانو حضور به په دې اډو کې د وسلو سیالۍ رامنځته کړي او پراختیا به عمومي. کېدای شي دا مسله د افغانستان لپاره ډېره خطرناکه شي او ډېرې ننګونې به ولري. د دې تړون لاسلیک به د افغانستان لپاره د جګړو له دوام او د ستونزو او مصیبتونو پرته بل پیغام ونه لري. خو د سیاسي چارو بل کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې کدا سي ضمانت وي چې ګوندیان به مداخله نه کوي نو د امریکایي اډو ضرورت نشته، خو کدا سي ضمانت نه وي نو د امریکا له وتو وروسته به بیا هم ایران او پاکستان په افغانستان کې مداخله پیل کړي او بیا به افغانستان د یوې کورنۍ جګړې ډګر وي.
دا سي ضمانت وي، یعنی ضمانت ملي او بین المللي وي چې خارج افغانستان او دی پاکستان ایران او نور ګوندیان په افغانستان کې حمله نه کوي، مداخله نه کوي، افغانستان بیرته نش خل کیږي، خارجیانو ته عده او پایګه ضرورت نشته. چې دا ضمانت نوی چې خارجیان ودی موږ جنگونه به شروع شي، بیا پاکستان ایران مداخله کوي، دا وطن د اشغال کې د مزدورانو طرف، بیا خارجیان پاتې کېدل دلته ضرورت ده. لمه نظر ده دا چې په افغانستان کې حضور به نه لري، نور خدا غ نظام نشته، دا حضور چې نه لري سبب پاکستان ایران اشغالی دنن جنگونه غوښته امریکایان نو کور په کور جنگونه نو ابو کارتای شو یو سنگر نو کارتای چار یو سنگر نو کارتای شهید یو سنگر نو خیرخانه بل سنگر نو افغانان په تاریخ کې خلکو ته معلوم دي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وایي چې دا یوازې نظامی تړون نه دی بلکې یو پراخ اقتصادي اړخ هم لري. دا یوازې یو نظامی او امنیتی تړون نه دی، دا یو لوی اقتصادي اړخ هم لري. د ښاغلی سپنتا چې په دې وروستیو خبرو کې د امریکایي مقامات سره لرلې زیاتې بریاوې ترلاسه شوې ده. دا یادونه ده چې که په یاد ستراتیژیک تړون د امریکا او افغانستان ډیپلوماټانو هوکړه هم وشي، خو بیا هم له یوې اساسي مرجع یعنی د افغانستان ملي شورا او لوی جرګې لخوا تصویب ته ضرورت لري چې تر ټولو مهمه او اساسي مرحله بلل کیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې ورزو یمن تاریخ پوښتنه وایي چې د یمن په سرخار سنا کې د رژیم په لوز واکونو له خوا 13 ورځ په دازو کې شلتنه وجل شوې دي. دا له هغه یو ورځ وروسته دی چې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو دازې کړې وي او شپږشتنه یې وجلی وو او په سلګونو نورې جوبل کړي وو. په دې حق لا د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې دا ریپورت زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د یمن په پلازمینه سنا کې د روغتونونو او امنیت چارواکي وایي چې رژیم پلو ځواکونو او نشوشتونکو 13 ورځ لږ تر لږه شل مظاهره چان ووجل. د سنې په شار کې له هغه وروسته د درنو وسلو ژغونه اوریدل کېدای سو چې مظاهره چانو د دې شار د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړه. ریپورټونه وای د یک شنبه په ورځ هم امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې وکړې او د شپږوست کسانو د وژلو ترڅنګ په سلګونه نور ټپیان کړ. د ولسمشر علي عبدالله صالح او د هغه د ملګرو استعفا غوښتونکو مظاهره چانو ویلي دوی د سنې د شار په چیلنج سکوایر یا د بدون څلور لاره کې د نورو خیمو په درولو سره د خپل احتجاجي کیمپ د پراخولو هڅه کوله. یو آزاد برتانوي خبريال ټام فین ویلي د ولسمشر علي عبدالله صالح د ځواکونو لخوا د خلکو له وژلو داسې ښکارېده چې دا یو ټولوژنه وه. هغه ویلي د یک شنبه د ورځې احتجاج په تیرو اتو میاشتو کې تر ټولو لوی او قهرجن و. له جګړې څخه تښتېدلی د ولسمشر علي عبدالله صالح یو ملاتړي وویل احتجاج لومړی سوله ییز و خو وروسته یې په تشدد لاس پورې کړ.
اليوم احد المعتصمين ارادوا ان يخرجوا ويقولوا حسن ثوري فخرجوا الى هنا.
مظاهره چان د بدون څلور لارې ته ور وبهیدل. لومړی دا یو سولیز احتجاج جو خو بیا غ محل سونز جوړ سو چې دوی ټوپک را واخیستل او پر موټرونو یې پټرول بمونه او غرزول. د یک شنبه تر ماښام څلور موټران سوځیدل او هغه خلک په غښو وښتل. اوس ډیری ټپیان هڅه کوي چې د نشتې له ځای ځان وباسي.
بل پلو د اپوزیشن ملاتړي وای چې دوی د خپل مرکزونو چار چاپیره پوسټي جوړ کړی دی. د علي عبدالله صالح یو مخالف وای
ټولې خاري او سرحدي سیمې اوس د علي عبدالله صالح د ځواکونو په واک کې دي. هغې پر ځایي خلکو او زموږ په ملاتړو برید وکړه.
ریپورټونه وایي چې په یمن کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ولسمشر علي عبدالله صالح د درې دېرش کلنې واکمنۍ پر ضد روان احتجاج د دې هیواد پر اقتصاد اغیزه کړې ده، د کوم له کبله چې په خاصه توګه په پلازمینه سنا کې د ژوند شرایط مخ پر خرابېدو دي.
د یمن تازه حال درته بوریوال کاکړ وړاندې کړ او اوس هم یو ریپورټ د پاکستان د قبایلي سیمینا د محمد جنسی پینډیالی ګورنمنت های سکول چې په 2008 کال کې نامعلومه وسلوالو تبا کړی وو دا وخت پکې یو وار بیا زده کوونکي ناستي او خپل تعلیمي سلسله جاری کوي خو دغه سکول د ناستي قابل نه دی. د ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي چې ځای خلک دا سکول په خپل باندې جوړوي. په دې حق لا نور تفصیل د شانواز ترکځي په دې ریپورت کې اورو.
پنډیالی تحصیل د محمود ایجنسی هغه پسمانده سیمه ده، د کوم ولس چې زیاتره په غرونو کې کاڼي وباسي او یا ځمېداري کوي. د ځای ولس په وینا په دې سیمه کې د تعلیم صورتحال لوړاندې هم خراب وو او وروستو بیا وسلوالو طالبانو په دره پنډیالی کې یو سرکاري های سکول هم وړنګاو. هم د دغه سکول یو ماشوم چې تحسین الله نومیږي او په دغه سکول کې هم په نهم جماعت کې سبق وایي سکول یې وران شوی دی. هغه وویل
تقریبا په 2008 کې انقلاب راغله کو 2009 کې انقلاب راغله نو باقي طالبان وران کړو په مون سره هغه ټیم کې سکول به مختلې او بسکته انقلاب کې تری وخته او به چرالو به بس خالات ګډ وړو به په ټاټون کې فتنبان کې بکې نستر بس ځي ته ور خړ دی ونه بس تر پرستر ور کړې ریګو کې څه خو نو کې ریګو بس ګر چار دیوالین دی نشته بس صرف کمرې بس سرم پکې ور کړې مجبوری دی.
او یو بل ماشوم چې وسیم اکرم نومېږي او پښپغم جماعت کې هم په دغه سکول کې سبق وایي هغه وویل هغه چې کله د بیکوري په حالت کې وو سکول یې وران شو بیا ورستو د سکول استادان سکول ته نه راتلل.
ولنی طالبان هغه وخت کې کوله ماشې په سبق دغه نو منتظام نو استادان هم څنګه راتلو بس دوه براله دوه فرانه ده اوس هټي دی استادان اوس راځي.
او د ګورنمنت میډل سکول پنډیالی یو بل ماشوم حوصلی خان چې په ووم جمعات کې سبق وایي هغه وایي د هغه سکول خو نو رنگولې شوی خود یری تر هلوجه استادان سکول ته نه راتلل او حکومت هم د سکول خصمانه ته ستوجه نه ورکوله.
او سمنګ سکول جوړ دی خو کمرې دي باران ناشی راتات دي کنه ځینې کمرې او ځینې بلانټر شته یو رانی کې شوی نه وي هغه خې دي پکې موږ استادان خپل هغه ویل وړو ته چې پیسې راغونډې کوي وزانه پکې راړي هغه موږ باندې پکې راړي پیسې موږ به راغونډې کوي وبال ته لمبري کنه خپل کلو هغه راوړي او کله یو کله بل چې لمبري هغه یو کله یو میش کې یو کله بل.
یو ځای ځوان چې تلاوت شانو میږي وای چې رنگول شوی های سکول یو وار بیا جوړول شروع کړی شوی دی خو مزه یې
نشته دی
مونږ دی کې های سکول دی هغه طالبانو ګډ وډ کو ورونه ملور مکمل ختم ک هغه اوس د جوړ کړي دی چې وټ به را پری وته د ساز دی پکیم بغیر څه خاص نه یو ټول حالات بس مله ټیک نه دی او بلډینګ مطلب ختم شوی دی اوس هغه چې کوم بلډینګ ساز کړي دی چوکاره په پاسه لکم لنټر نه دی د دې نور چې کوم پرایمری سکولونه دی دا غي هم دغه حال دی طالبانو وران کړي دی پکی بغیر نشته دی او ټاټونه یا ډیکسونه یا بنچونه چې کوم دی هغه هم ګډ وډ دی ډیر بد حال دی
او څو وخت مو چې د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد ایجنسی سید محمد خان سره پر دغه اړه خبرې وکړې وی ویل دا سکول ځای ولس په خپل مرسته بیا ودانول شروع کړی دي
نو هغه ته مونږ دا ځل چې کوم دغه شوی دی لکه هغه مونږ په یو کلیک امپیکټ پروجیکټ دی مونږ په هغه کې د دې نمونه ورکړي دي او بل دا یو وسلی کور دی یو بل د تبل یو دغه نوم لا چې منصور خیل دا مونږ دا شاته پروجیکټ ولول ورکړي چې به دا تاسو جوړ کړئ او د پنیالې چې کوم های سکول دی هغه خو اپنی مدراب کې ته جوړ شو غو دا بیا موږ روښته په بل پروګرام کې چولې ده کنه نو د پنیالې هغه دغه موږ ټول کور کړی دي په سمه طریقې باندې
د سید محمد خان په وینا غیر دولتي ادارې او دولتي ادارې هڅه کوي اړنګول شي سکولونه بیا ودان کړي خو وخت به پرې ولګي ځکه پیسې لا هم نه دي جاری شوی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې ورجو افغانستان ته د ننګرهار په اسارک او چپریار ولسوالیو کې د راوتلو سیلابونو لوجې ګنډ شمیر خلکو ته مالی زیانونه اوختي په دې حق لنور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي
چارواکي وایي چې د اسارک او چپریار ولسوالیو کې د ګلې او بارانونو په وجه راوتلو سیلابونو شاوخوا شپږ سوه کورونه تخریب کړي دوه سوه سره څاروي هلاک کړي او په زرګونو جریبه ځمکه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي دي په دې اړه د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدلزی خبریالانو ته وویل
تېره شپه د ننګرهار د چپرهار او سرک ولسوالۍ کې تیزه بارانونو او ګلۍ نه وروسته سیلابونه راوتلي دي چې ځینې سیمې زیاتې ځپلې دي د راپورونو له مخې شپږ سوه کورونه شاوخوا کې د دواړو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې تخریب شوي دي دوه سوه په شاوخوا کې مالونه هلاک شوي دي په ځینو سیمو کې سربندونه اسنادي دیوالونه فرعي سړکونه هم له منځه تللي دي او په زرګونه جریبه ځمکه کې
دی زیاتوي چې ډیر ژر به زیانمنو ولسوالیو ته د خسارې د معلومولو لپاره ټیمونه واستول شي او سیلاب ځپلو سره به د مرستو لړۍ پیل شي
په پام کې لرو د غبړو ولسوالۍ ته سروي ټیمونه واستول شو مالي خساره معلومه کړي او لاغې نورسه مرستې شي په ننګرهار کې د ګاز اداراتو له لوري کېږي هغه هماهنګ کو زیانمن شو خلکو باندې د ویش لپاره دوړ ولسوالیو ته واستول
د یادونې وړ ده چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې په ننګرهار کې څو ځلې د سختو سیلابونو د تلول عمله درې تنه وجل شوي سلور تنه ټپین شوي په سلګونه سره سروي هلاک کړي او په زرګونو جریبه ځمکه باندې ولاړ فصلونه یې تباه کړي دي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو ده
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي تسهیل ما د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خزوې وشورا جوړه شوې ده چې په دغه سیمه کې به د خزو د خیر خیګړې او غوي تدور پی خوستونزو د حل د لپاره لارې لټوي په کندهار کې د مشال ریډیو خبريال سید شاه سقیم یې په حقله د ریپورت وړاندې کوي
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خزو سلکسیزه شورا د کندهار د خزو چارو د ریاست لخوا جوړه شوې چې په دغه سیمه کې به د هغو ستونزو پر ضد مبارزه کوي چې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي د کندهار د خزو چارو د ریاست کارکوونکي وایي چې دغه شورا به وخت نا وخته غونډې کوي او غړي به یې په سیمه کې ښځو ته ورپېښې ستونزې دوی ته ور په ګوته کوي د کندهار د خزو چارو رئیس رقیه اڅکزی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د خزو له حال څخه د خبرېدو دپاره به نور ولسوالیو کې هم ورته شوراګانې جوړوي دا وایي تر دې وړاندې به ښځې په لرې پرتو سیمو کې ځورول کېدې خو دومره څوک به نه و چې د دوی غږ اورېدلی وای خو اوس به نو د شوراګانو تر جوړېدو وروسته دغه ستونزه ختمه شي
دوی بس موږ سره هغه مشکلات یا هغه ستونزې چې دوی په خپله ټولنه کې لري په خپل فامیل سره لري موږ په دې ته معلومات ورکړو چې اکثره د دوی حقوقي مشکلات لري اما دوی نه ورګان نه لري چې دوی هغه ته ضرورت شي کې یا د دې اصل نه آگاهي هم لري چې دوی د خپل مشکلات چاته وای چاته مترکه بل موږ به هم واړو چې دلته دغه خوینه چې په هر مسلک کې دی مهارت لري موږ به د دې لپاره پروژه پلي کوو چې د زموږ سره په کارونه باندې هم مصرف وسی.
رقیات څخه وای چې د شورا غړي مېرمنې به دوی ته په سیمه کې ځینې بیوزلي خزي هم ورخی چې دوی به ورسره بیلابیلې مرستې وکړي.
موږ په دې لټه کې یو هغه کونډې او غریبې او معیوبې ښځې دا به موږ دوی څخه چلا لیست جوړو. موږ به کوشش کوو چې پر دې باندې هم فشار راوړو او که چیرې مرستې زموږ له استرالیا موږ دوی سره مرستې کوو.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې کندهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ښځې پکې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ځانونه له ستونزو سره مخ بولي. په دغه ولایت کې کلیوي خوا په ځینو کلیوالي سیمو کې په کورونو کې ښځې ځورول کېږي، نو بله خوا بیا د ښار اوسېدونکې مېرمنې هم له ستونزو څخه ځانونه خوندي نه بولي. د بي بي رازیه په نامه د کندهار یوه اوسېدونکې وایي چې دا مهال ډېرې داسې ښځې شته چې د کورونو ساتل ور په غاړه وي خو روزګار هم نه لري. دا وایي په دې سربېره د کندهار ښار خراب امنیتي حالت هم دوی ته تر هر څه زیاتې ستونزې جوړې کړې دي.
د کندهار خو مشکلات زنانو بیخي زیاد است، بیاد بی اندازه زیاد است.
په کندهار کې خو د ښځو مشکلات بیخي ډېر دي، تر اندازې ډېر. همدا ناامنۍ دي چې له امله یې دا مهال زه به کاره ګرځم. باور وکړه زه یوه ورځ د کندهار په چوڼۍ سیمه کې له کوره د باندې راووتم. کور ته چې لاړم راڅخه یې د تګ په اړه پوښتنه وکړه. ورته ومې ویل زه نن مخکې روانه وم او اسرائیل راپسې له ښار روان وم. د کندهار یوې بلې اوسېدونکې ماریا بیا مشال راډیو ته وویل چې په ښار کې د ناامنیو په پیښو سربېره په کورونو کې هغه مېرمنې هم له ستونزو ډک ژوند تېروي چې په بدل او یا هم په بدو کې ورکول شوې وي. دا وایي په کندهار کې اوس هم په بدل ښځې ورکول کېږي چې د دغسې زیاتو ودونو له امله د ښځو ژوند تریخ وي.
ځینې هغه چې په بدل یې سره ورکړي یا یې د چا په بدو کې ورکړي، یا د ورور یا د پلار یا د نیکه داسې په بدو کې ورکړي او یا داسې چې په د بدل کې ورکړي، مثلا وهل لوټه کول کېږي، یا چې ځینې هغه ښځې چې ډېر تحصیلي هم کړي هغه بیا د کورنۍ یا د خپلو دغو څخه هم دا مشکل لري چې نه پرېږي ډېر تحصیل چې وکړي، بیا د کور څخه نه پرېږي چې وایي چشتي امنیت خراب دی، چشي دی بیا مې انډیوال ماته تنه لکوي چې ستا مېرمن ځي ډاکتره دی، چشي دی چشي دی ډېر. او ځینې دا مشکلات ډېر دي چې په مخه سره ورکي. هغه وایي چې ستا لور ډېره په غټ تعمیر کې ناسته، ستا د ښه ژوند دي، زما د لور خراب ژوند دي، په دې هم ډېر سره کړکېچن یې ژوند سره.
د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه څکزی هم مني چې په دغه ولایت کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو تر ټولو غټه ستونزه چې مېرمنې ورسره مخ دي د ښځو ناداري بولي.
په کندهار کې عمده ستونزه چې زموږ خویندو سره مخامخ دي البته اقتصادي ستونزه ډېر لري. په دې خطر باندې ډېر کونډیانې دي، یتیمان په پسې دي، غریبانې دي. حتی زموږ سره داسې خویندې ستا یا خویندې راځي موږ سره راځي کوي چې خپل هم کونډه ده، مجوری هم کونډه ورته ناسته، لوری هم کونډه ورته ناسي، یا اکثر داسې چې څلور درې یونې په یو کور کې سره کونډیانې ناسي.
د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې یوې بهرنۍ ادارې هم په خپل راپور کې افغانستان او په ځانګړې توګه د افغانستان جنوبي ولایتونه د ښځو دپاره د نړۍ تر ټولو خطرناکې سیمې بللې وې. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د مشال راډیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
او اوس هم د دې غړي اخیرنی ریپورت. د افغانستان نه د ننګرهار د عامې روغتیا د وینې د بانک سره سلو تنو ځوانانو د 50,000 سی سي وینې مرسته د جوبل او ناچارو ناروغانو په خاطر وکړه. په دې حق لا د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد نور تفصیل را کوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت په نوښت شاوخوا سلو تنو ځوانانو د ټپي او ناچارو ناروغانو سره د 50,000 سی سي وی نمرسته وکړه. د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت مشر نوراغا ځواک په دې موقع وویل چې د وینې د اتیې دا لړۍ به دوامدار ساتي.
د ځوانانو چارو مریت د خپل ملي واجبې په اساس باندې او دغه قربانیانو سره د خواخوږی په موخه باندې دا لازم او ګڼل چې د ځوانانو چارو مریت او د ځوانانو منتخب فدراسیون په کومیش کې سلطان ځوانان نازي د امروختیا روښتون د ویني د بانک سره به د ویني مرسته کوي چې کله هم په خوده نه خواسته دلته ټپیان نازي وغوي ویني تړتیا پیدا کوي نو د ویني د بانک د خوانه به وي په وړیا شکل باندې ورکول کیږي دا لړۍ به ان شاء الله موږ دوامدار ساتو
دوه تنه ځوانانو چې وینې ورکړي وي مشال ریډیو سره خپلې خبرې دا رنګ شریکې کړي.
انعام الحق احساس دولنې راه ځوانانو منتخب فدراسیون رئیس حسین تمیر رئیس ته موږ وویل چې زموږ ځوانان په رضاکار ډول باندې حاضر دي چې خپل وینه ورکړي حسین تمیر ته خو دغه ژمنه به له موږ سره کوي تاسو چې زموږ دغه وینه به تاسو بې ځای نه مصرفوئ مثال په چا باندې ونه پلورئ هغه موږ ته سل په سلو کې دغه خو تضمین را هغه چاته به دا وینه ورکوو څوک چې مستحق اوسیږي زخمیانو ته به دغه وینه مصرفېږي
افتخاري ډول زه هم چار انسان البته په درې میاشتې بعد البته د وینا ورک نو زمونږ د ځانانو چارو فدراسیون د ځانانو امیرت په دوه توان د چراش مونږ له افتخاري ډول باندې د وینا ورک
د ننګرهار د عامې روغتیا د مرکزی روغتون سرطبیب ډاکټر سیپورامان ابراهیمی د ځوانانو د ملي احساس د قدردانۍ ترڅنګ ویل چې په هرو دریو میاشتو کې د وینې ورکول بدن ته هیڅ زیان نه لري
دا چې نن ورځې زمونږ ځوانان د تازه شوي دي او په داوطلب شکل باندې وینې ورکوي موږ د دیو د دې د نیک احساس قدردانۍ کوو وینې اصلا خپل یو عمر لري تقریبا د نویو نه تر یو سل شل ورځې پورې که چیرته څوک دا وینې دغه نه کې د کورویت بیا تخریبي نو هیڅ نوه نقص نه لري وینه ورکول او دا یو صدقه ده نو زما خپل وطنوالو هیوادوالو ته دا توصیه ده او دا غوښتنه ده چې هیڅ نوه ترسو حراس دی نه کوي په ډیر په جرات سره دې وینه ورکوي او د یو انسان ژوند ته دې نجات ورکوي
دی زیاتوي چې تر دې وړاندې به ګڼ شمېر ناروغان او ژوبل کسان د وینې د بېلابېلو ګروپونو د نه موجودیت له وجې له سختو ستونزو سره مخ وو خو د ځوانانو دا قرباني به په ننګرهار کې د ډیرو ضرورتمندو ناروغانو په درد دوا شي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری